واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خولم لري پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو زنه زرانی سوسیم تاسو د دې وخت خبرونه اوري پاکستان د هغه هیواد د فزان افغانستان ته د امریکایي بي پيلټ الوتکو داخلي دوه په اړه د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د سرپرست سرګندونه رد کړی دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ په اعلان کې ویلي چې د غتورونه د شواهدو پرته لګول شوې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرګندونې تر هغه 107 وروسته وکړي چې طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د افغانستان په فضا د امریکایي بي پيلټ الوتکو ګرځیدو ته په خبرګون کې وویل چې پاکستان باید خپل فضا د افغانستان په ضد ونه کاروي دغه لوړپوړي طالب چارواکي د یک شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د دوی د معلوماتو لمخه د امریکا په پیلټ الوتکې چې اوس هم د افغانستان په فضا کې ګرځي د پاکستان د فضا نه دغه هیواد ته داخليږي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو دغه چارواکي د سرګندونو په خبرګون کې ویلي د هر ډول شواهدو په لښتوالي کې لکه څنګه چې خپل د افغانستان وزیر هم تایید کړه دا ډول خیالي ادارې د تاسو فردي د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت مسولین وایي د هواد د هوایی حریم د کنټرول په هدف د دریو ولایتونو په هوایی ډګرونو کې د رادار سیستم نصبول چاري پیل کړی دي د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سرپرست حمید الله اخونزاده د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې په دغو ولایتونو کې د کابل بلخ او هرات هوایی ډګرونه شامل دي اوس مهال د کابل نړیوال هوایی ډګر ټرافیک په ډیرو کمو امکاناتو سره د یو افغان ټیم لخوا کنټرولېږي چې د قطر او ازبکستان د مسلکي کسانو لخوا روزنه ورته ورکړل شوې ده بلې خوا د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکو هم دغه ډول ادعا وکړه چې بهرني ځواکونه د افغانستان د وتلو په محل د کابل هوایی ډګر اکثره تجهیزات تاسیسات او وسایل تخریب کړي دي خبرونه ته ادامه ورکوم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي وای قطر متحده عربی امارات او ازبکستان ورسره د کابل او مزار شریف د هوایی ډګرونو په بیا رغونه او فعالیتو کې مرسته کړې ده د وزارت وای چې تیر یو کال کې د افغانستان د هوایی ډګرونو نه په دغه هواد کې دننه او بهر ته د 30 او 300 زیاتې الوتنې شوې او نږدې 300 او 1000 مسافرو د دغه میدانونو نه سفرونه کړی دي په پاکستان کې چارواکي وایي چې په دغه ملک کې ورسته او سیلابونو 3 کروڑه او 1.5 لکه خلک بے کوره کړي او یا یې اغیزمن کړي دي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په 400 کې خبريالانو ته په وینا کې ویل چې د هغه حکومت به د ټولو هغه کسانو سره چې د سیلاب نو متاثر شوي دي مالی مرستي وکړي د امریکا د ډیټرویټ په ښار کې پولیس د هغه وسلوال پسې ګرځي چې ګومان کوي د یک شنبه په ورځ باندې سلور تنه په دزو وشتلې چې درې پکې وجلې شول د خار د پولیسو مشر جیمز وایټ مطبوعاتو ته ویلي چې د وسلوال سار وختي د خار په بیلابیلو برخو کې سلور کسان وشتي په وجل شو کې دوی مېرمنې او یو ناري نه دي پولیس وایي سلورم کس چې په برید کې ټپي شوی د برید کوونکو په داسې حال کې لیدل چې په سړک د ولاړو موټرو په شیشو کې قتل او کله چې تری وغختل شول چې ولې دا کار کوي په دوی هم دزی وکړي یوکرين د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روسیې په جنوب کې د هغه سیمو د بیرته نیولو لپاره چې شپږ میاشتې وړاندې د روسیې لخوا يرغل شوی او نیول شوی د یو اوږد انتظار وروسته د ځوابي برید پیل اعلان کړی دی دا خبر په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ملګرو ملتونو د اټومي سارنې یو ډله یوکرين ته تللی چې د جایوریجیا اټومي بټای معاینه کړی چې د مارچ په میاشت کې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوی و خو تر اوسه پورې لا هم یوکرانیان پکې کار کوي د یو بل خبر لمخه د دوشنبه په ورځ د یوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکی په روسي تور ولګو چې اقتصادي ټیرریزم کړی دی هغه وایي چې روسیه هڅه کوي چې د جمی پرارسه دوسرا د اورپای هوادونو د غازو د ذخیره کولو مخه ونیسي په داسې حال کې چې د انرژي د بیو د لوړېدو اغیزې کورنیو او سوداګرۍ ته سخت زیان رسوي او د ایران ولسمشر د دوشنبه په ورځ ویل چې د نړۍ د قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون بیا راجوندی کول به بیمانوي کده ملګرو ملتونو د اټومي سار اداره په هواد کې د نا اعلان شو ساحو په اړه تحقیقات پایته ونه رسوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تهران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا کولو لپاره د اروپای ټولنې د روسي سند په حق له متحده ایالاتو خبرګون ارزوي. قدر منوریدونکو تاسو د دې وخت خبرونه واوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وي قطر، متحده عربی امارات او ازبکستان ورسره د کابل او مزار شریف د هوایي ډګرونو په بیا رغونه او فعالیتو کې مرسته کړې ده. د وزارت وی چې تیری او کال کې د افغانستان د هوایي ډګرونو نه دننه په دغه هیواد او بهر ته 3330 الوتنې شوې او نږدې 3000 مسافرو د دغه میدانونو نه سفرونه کړي دي. په دې اړه نور تفصيل د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سرپرست مولوی حمید الله خونزاده او دغه وزارت یو شمېر چارواکو کابل کې د شبه پورس خبريالانو سره د خپل وزارت د تیر یو کال د پالیتونو د شریکولو پر مهال ویل چې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول لپاره په درې هوایي ډګرونو کې د رادار سیستم د رسولو چاري پیل کړی دي. حمید الله خونزاده ویل چې اوس مال د کابل نړیوال هوایي ډګر ترافیک په ډیرو کم امکاناتو سره د یو افغان ټیم لخوا کنټرول کیږي چې د قطر او ازبکستان د هیوادونو د مسلکي ټیمونو لخوا ورته روزنه ورکړل شوې ده. دغه وزارت مرسیال غلام جیلانی وو په ویل چې د افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو د وطن پر مهال هوایي ډګرونو ته ډیر زیانونه رسیدلی وو.
د کابل نړیوال هوایي ډګر یادونه کولای شو چې تقریبا 70% ډیر تجهیزات، تاسیسات او تخنیکی وسایل چې د میلیونونو ډالرو ارزښت یې درلود د بهرنی ځواکونو له لوري په بشپړ ډول له منځه ولاړل. د بلی خوا د خلکو د غانیګونی لامل د کابل د هوایی ډګر د رادار سیستم، مخابراتو، د الوتکو د لارښوونی وسایل، د ټرمینالونو نور وسایل او تاسیسات لمنځه وړل او یا غلاسول.
غلام جیلانی وپا د متحده عربی اماراتو د ګاک شرکت سره د شوی تړون او دا چولی د قطر او ترکیه د شرکتونو پر ځای دغه شرکت سره تړون لاسلیک هم خبري اعلان ته معلومات ورکړه وی چې د قطر او ترکیه شرکت پر ځای متحده عربی اماراتو شرکت سره تړون د افغانستان په ګټه و. پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت او د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د تخلي پروګرام تر بشپړېدو وروسته دغه نړیوال هوایي ډګر له پالیس څخه د یوې مودې لپاره لیدل خو تر څو میاشتو وروسته دغه هوایي ډګر بیا ته د زونو نړیوال او داخلي الوتنې لپاره چمتو شو. خو سم د کابل په نړیواله هوایي ډګر کې یوازې د ورځې له خالو ټکی خطه او پورته کیږي. خغلی وپویل چې اوس مال د افغانستان له ټولو ګاونډیو سره د هوایي حریم د چارو تنظیم تړونه لاسلیک شوی چې د افغانستان په کورنۍ الوتنو او بهرنۍ الوتنو چې د افغانستان په ځای کلمرو څخه تیریږي د الوتنو په مسؤلیت کې دوی سره مرسته کوي. خو هغه ویل چې د کابل په ګډون په درې هوایي ډګرونو کې د رادار سیستم د نصبولو چاري پیل شوی دي.
د تالیس د شرکت سره د تړون لمخې د کابل، هرات او مزار شریف نړیوالو هوایي ډګر د هوایی حریم د کنټرول او په خوندي توګه د الوتنو د ترسره کېدو او چوپړتیا وړاندې کولو په مخه د رادار درې سیستمونه لږدول سوي او د ناسب چاري روان دي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او چلند وزارت د معلوماتو پر اساس په تیر یو کال کې د افغانستان له هوایي ډګرونو 3230 داخلي او بهرني پروازونه شوي چې په ترس کې نږدې 3000 مسافرو دغه هوایي ډګرونو څخه دنه په هیواد او بهر ته سفرونه کړي. د ترانسپورت او چلند وزارت چارواکو چې په تیر یو کال کې د افغانستان له فضا څخه 3500 بهرنۍ الوتکې تیرې شوې چې له امله یې شاوخوا $10 میلیون ترلاسه شوي. د دغه وزارت چارواکو ویل چې تیر کال د یو ځل وروسته د افغانوي شرکتونو لخوا ټولو هغو هیوادونو او ښارونو ته الوتنې بیرته پیل شوي چې د تیر 2020 میلادي کال د سیاسي بدلون د مخه ورته افغان شرکتونو الوتنې کولې. که څه هم بهرنۍ هیوادونو ته الوتنې پیل شوي خو د طالبانو د واکمنۍ وړاندې چې ځینو نړیوالو هوایي شرکتونو لکه اماراتو، ترکیش ایرلاین او انډین ایرلاین کابل ته الوتنې کولې یو کال په پوره کېدو لا هم بلې الوتنې بیرته افغانستان ته نه دي پیل کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
رپورټونه
ته
د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوو. پاکستان د هغه هیواد له فزانه افغانستان ته د امریکایي بي پيلوټه الوتکو داخلي دوه پاړه د طالبان حکومت د دفاع وزارت د سرپرست څرګندونه رد کړې دي. یاد هیواد وایي چې دا څرګندونه له شواهدو پرته شوي. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست وزیر ملا یعقوب لدې مخکې ویلي وو چې پاکستان باید خپل فضا د افغانستان په ضد ونه کاری. د ملا یعقوب د پرونی ورځې د څرګندونو په اړه پاکستان سمدستي خبرګون وخود. دا چې د دې موضوع اړوند جزئیات او خبرګونونه څه دي تفصیل زمونږ د همکار سمیع الله جلالزی په رپورت کې اوري.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په ویلامه کې د جوړی اندېښنې په خودلو سره ویلي چې دغه تورونه له شواهدو پرته لګول شوې دي.
د هر ډول شواهدو په نشټوالي کې لکه څنګه چې خپل د افغانستان وزیر هم تایید کړ، دا ډول جنجالي ادعاوې د تاسف وړ او له ډیپلوماټیکو نورمونو څخه سرغړونه ده.
مولا یعقوب د یک شنبه په ورځ خبري اعلان او تووین د غوی د معلوماتو لمخې د امریکا بي پيلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته داخليږي.
چې زموږ کوم معلومات دي د پاکستان د لارې و افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضائي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نکړي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتي دي چې د نړیوالو ژمنو له مخې ډاډ ورکړي چې تر هغه ری ته اجازه نه ورکوي څو د افغانستان له خاورې څخه د نور هیوادونو پر ضد استفاده وشي. خو د افغانستان د پخوانی پارلمان غړي شکریا بارکزی د مولا یعقوب د څرګندونو په تایید سره وایي چې پاکستان هیڅ وخت له افغانستان سره رښتینی سیاست نه لري او که طالبان اوس په دې پوه شوي وي نو ډېر دا وخت دی.
د طالبانو سرپرست دفاع وزیر څه کوم خبرې کړې دي هغه اختیار ده، ځکه چې جو بایدن خپل هم د پاکستان مننه وکړله د المین الزواهری د وژنې په پروسه کې چې کوم مرسته پاکستان سره کړې وه، او دا اول ځل نه دی چې پاکستان خپل سیاستونو کې دوه مخي سیاستونه لري. له یو طرف نه دوی طالبانو سره ډېر نږدې دي او په اصطلاح د طالبانو حامیان دي، او د بل طرف نه هم امریکا سره او نور نړۍ سره څوک وړي افغانستان کې څه نظامی عملیات د طالبانو پر ضد یا په طرفداري باندې مخته ویسي.
له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د تیر یو کال را په دې خوا د کابل تر څنګ په کندهار، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې د امریکا د بي پي لوټ الوتکو د ګرځېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د درون الوتکو د جنجال سره سره د طالبانو حکومت د اګست یو دیرشمه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د لومړۍ کلیزې په توګه لمانځي. په تیر یو کال کې که څه هم په افغانستان کې امنیت تر ډیره ښه شوی، خو خلک پراخې اقتصادي ستونزې لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې د عامه خدماتو د نورمال فعالیت په اړه له نورو سکتورونو سره همغږي کوي. په افغانستان کې د یادې کمیټې مشر وایي افغانستان د امریکا د بندیزونو له امله د بودیجې له شدید کموالي سره مخ دی.
یو کال مخکې پر افغانستان د مشخصو اقتصادي بندیزونو په لګیدو سره په ټوله کې عامه سکتورونه او دروختونونو په ګډون صحي سکتور په خاص ډول موږ د بودیجې له پراخ کموالي سره مخ یو، ځکه پراختیایي ادارو او نړیوالو مالی بنسټونو د عامه سکتورونو د فعال پاتې کېدو لپاره اړینې مرستې ودرولې.
خو له دې سره سره د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي قطر، متحده عربي امارات او ازبکستان د طالبانو له حکومت سره مرسته کړې څو د کابل او مزار شریف هوایي ډګرونه چې تیر کال د بهرنۍ ځواکونو د وتلو پر مهال زیانمن شوي وو بیا ورغوي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سبب او وش په چنل کې اوریدلای شي. لمال تیامو د تل پشان مننه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د نړیواله مساوي ازادۍ د کمیسون مشر نوري ټراکل وی په افغانستان کې واکمن طالبان په خپل ژمنه کې پاتې راغلي او د امریکا حکومت نه غوښتي چې افغانستان د اندېښنې وړ هیواد وګڼي. نو موري آشنا تلویزیون ته ویلي طالبان د ولس نغواړي چې د دوی په شان شي، کنه نو د مخ نه لری کوي. خاغلی چاکل سره شاهناز نفیس مرکه کړي او لومړی تری پختلی چې تیر یو کال کې په افغانستان کې مذهبي ازادي څنګه ارزي.
The religious freedom condition in Afghanistan have
تیر کال چې طالبان واکمن شول نو دغه وروسته په افغانستان کې د مذهبي ازادي حالت ډیر زیات خراب شو. تیر کال د سپتمبر په میاشت کې طالبان ژمنه کړې و چې دوی به ټول شموله حکومت جوړوي، خو دوی یوازې د سړو د یو مذهبي فکر او د توکم لرونکي حکومت اعلان وکړ چې دا په خپله یو ستونزه و. تیر کال په همدغه میاشت کې طالبانو د ګناه او ثواب یعنی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیا جوړ کړ. امونګولی دل چې طالبان او داعش دواړه لګکې او په خاصه توګه شیعه مسلمانان په نخښه کول پیل کړل، ځکه چې دوی د سنی اسلام سخت دریزه اړخ عملی کوي. دوی په دې باور دي چې شیعه مسلمانان په لار نه دي. دوی فکر کوي چې نور خلک چې نور مذهبي رسمونه پالي هغه سم نه دي او باید هغوی د دوی یعنی طالبانو مذهبي لار خپل کړي.
خاغلی ټرکل، په افغانستان کې د لګکیو د حکومت خوندې کول لپاره تاسو د امریکا حکومت ته څه سپارښتنه کړې دي؟
زما
په فکر د هغوی سره د مرستې لپاره درې لارې موجودې دي. یوه دا چې موږ له په ډاګه طالبانو ته ویل پکار دي چې دوی د ښځو، ماشومانو او لګکیو د حقونو خوندي ساتلو کې ناکامه شوي دي. دویم دا چې موږ له هغو ائتلافیانو، فکري ملګرو او ډیموکراتیکو هیوادونو سره په ګډه کار کول پکار دي چې د سپتمبر د 11مې له پیښو وروسته د امریکا سره په افغانستان کې وو. دوی ټول باید بیا یوشي او هغو ټولو افغانانو ته چې یا د هیواد نه وتلي او یا د وتلو په حالت کې دي اړمنې مرستې برابرې کړي او په کوم درېیم هیواد کې میشت کړي. تر څو چې زموږ برخه او مسؤلیت دی، نو موږ سره داسې افغانان شته چې هغه په مذهبي او توکمیزه توګه لګکۍ دي او له خطر سره مخامخ دي. هغوی د طالبان او داعش مذهبي فکر نه لري، نو په کار ده چې په بشري اساس د هغوی د بیا میشت کېدو پروسه ګړندۍ کړو. دا وخت په قطر کې یو زرو شپږ سوه افغانان په دې انتظار دي چې چیرته میشت شي. د زرګونو افغانانو ژوند برباد شو او دا زموږ اخلاقي فریضه ده چې مرسته ورسره وکړو.
د طالبانو مشر څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په شریعت په خبرې نه کوي. کدا سدا نو تاسو په افغانستان کې د لګکیو راتلونکي څنګه ګوري او نړیوال څه کولای شي؟
دا فکر کول چې د لګکیو سره بد چلند به کومه ډله په واک وساتي او یا دا چې دغه ډول سلوک به یو قوي ټولنه جوړه کړي، دا فکر غلط دی. څوک هم که حکومت یې ډله او یا ورانکاري دي چې خلک د مذهبي عقیدې په اساس زوروي، هغوی نه باید پوښتنه وشي. طالبان نور په نامه حکومتونه یا نور چې په نړۍ کې بیا بیا او د پلان له مخې په لګکیو مذهبي او توکمیزو ډلو ظلمونه کوي، هغوی باید دا ومني چې مذهبي ازادي به زیات فعال او سوله ییزه ټولنه جوړولو کې مرسته وکړي. او چې څوک لګکۍ زوروي، نو هغه به په ټولنه کې تاوتریخوالی، تشدد او بېثباتي رامنځته کوي. دا هغه څه دي چې طالبان یې اورېدل نه غواړي. خدا زموږ دریز دی. د امریکا حکومت هغو ټولو حکومتونو چې په مذهبي او نسلي توګه لګکیو ډلو باندې ظلمونه کوي ورته وایي چې د بشر شخصي ازادي، مذهبي او بشري ازادي ډاډمنه کړي.
تیر کال د طالبانو د واکمن کې دوه وروسته تاسو پرله پسې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ او د لګکیو سره د زیاتېدونکو ځورونو په اړه غږ پورته کوئ. تر اوسه چا کوم جواب ویلی دی؟
موږ
د امریکا حکومت، ولسمشر، د باندنیو چارو وزیر او کانګرس سره مشورې ورکوو او دا باور کوو چې مذهبي ازادي د امریکا د بهرنۍ تګلارې یوه مهمه برخه وګڼل شي. یو ځانګړی کار چې موږ یې د امریکا حکومت کې خپلو ملګرو سره ترلاسه کول غواړو، هغه دا چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان د اندېښنې وړ هیواد وګڼل شي. که دوی د حقونو سرغړونې ته دغسې پرېښودل شي، نو دوی به لا نور ډاډه شي او ظلمونه به کوي.
که افغانستان د اندېښنې وړ هیواد وګڼل شي، نو په طالبانو به څه اغیز وي؟
موږ
دا باور لرو چې دولتي چارواکو یا ډلو او یا حکومتونو ته د هغوی د چلند په اساس د اندېښنې وړ هیواد په ګډون سم نوم ورکړ شي، نو دا په هغه هیواد کې د مذهبي ازادۍ او بشري وضعیت په ښه کولو کې مرسته کوي.
ستاسو په ټوله نړۍ کې په مذهبي ازادۍ نظر دی، په افغانستان کې چې د مذهبي ازادۍ کوم حال دی، دا تاسو په نړۍ کې په کوم بل هیواد کې وینئ؟
لن جواب یې دا دی چې نه. د طالبانو واکمنۍ په ډیرو اړخونو کې بلګنه لري. د طالبانو حکومت پر ظلم ولاړ دی. دوی هماغه تاکتیکونه کاروي کوم چې دوی تیر ځل د 1980 کال په حکومت کې کارول. دوی خلکو ته وایي چې د دوی په چیر شي کنه نو له مخې به یې لري کړي.
امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډه چپې 15.15 باندې واوري.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه پوښتنه اوري. د امریکا یو فدرال قاضي راتلونکي ونې ته یو استمایه خوند را بلل سو دی خپل واک بنسټ لخوا هغه حساس او محرم اسناد وڅېړي چې په دې وروستیو کې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له کوره ترلاسه شوی دی. د عدلی وزارت تر اوسه په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې ځکه چې دغه قضیه تر څېړنې لاندې ده. د امریکا غا خبريال آرش عربسدی په دې اړه رپورت لري.
د اف بی ای د مامورینو لخوا د فلوریدا په ایالت کې د ټرمپ د کور لپټلو وروسته یو حقوقي مبارزه پیل شوې ده. سکال د پرلپسي غوښتنو سره سره ټرمپ اسناد ساتلی وو. د ملي آرشیف مسولین وایي چې د ولسمشر د کاري سوابقو د قانون لمخه اسناد باید په منظم ډول آرشیف شي وای نه دا چې د چا په شخصي کور کې وای. د اف بی ای مامورینو یو لاس ډول ډول اسناد موندلی چې په ځینو کې د محرم سرچینو نمونه هم لیکل شوی دي. ترامپ او حقوقي همکاران له عام خلکو سره د عدلي وزارت د جلب سند د شریکولو په اړه کوم پریکړه نه ده کړې. دوی له هغه قاضي څخه چې په 2020 کال کې د ترامپ لخوا په دنده ګمارل شوی و وختي چې ترلاسه شوی اسناد د یو خپلواک څېړونکي لخوا وڅېړل شي. قاضي نیت لري چې له غوښتنې سره سم یو خپلواک څېړونکي وګماري.
که خبره ده چې ځانګړی څېړونکي ترلاسه شوی اسناد وګوري چې ولسمشر حق درلود ځان سره یې وساتي او نور اسناد شي تر اوسه یې سپارلې نه دي. زه پوهیږم چې هغه ډیر اسناد ورکړي. هغه باید ټول اسناد سپارلې وي. زه فکر کوم چې هغه په دې مسالې ښه پوهیږي.
فرام وایي چې د خپل دورې په وخت کې دغه اسناد غیر محرم اعلان کړي وو. ولسمشر جو بایدن دغه اداره دی.
خه فقط خبر وو سه چې ما په نړۍ کې هر څه غیر محرم اعلان کړي ځکه چې زه ولسمشر یم زه یې کولای شم.
بایدن زیاته کړې چې د پخپل نو غوړي چې د چړونو پر جزئیاتو خبر شي بلکې مسلې د عدلی وزارت ته پیښې چې کار پرې وکړي.
دلته یو څه غیر منطقي ښکاری چې مونږ ولسمشر درلود چې اشد محرم اسناد یې خپل استوګنځي ته انتقال کړي دي. دا ماته هیڅ د درک وړ نه ده. خو بیا هم کله چې د ولسمشر ترامپ په اړه خبرې کوو نو د عدم درک ډیر مسائل مخې ته راځي.
د امریکا د بخوانی ولسمشر مرستیال مایک پنس ویلی چې د کوم محرم اسناد لزان سره کورته نه دی وړي. دغه مسلې ترامپ ته نورې حقوقي ستونزې زیږولې دي ځکه چې د خپل شخصي تجارت د مالک په توګه د مالیې د نه ورکولو تور منل دی. فدرال قاضي استمایه غونډه د پنځشنبې ورځ ته رابللې څو د خپلواک څېړونکو د ګمارلو پر غوښتنې پریکړه وکړي. احمد شکیب دوست د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 12.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د روانه خبرونه په اخر کې په کډوالۍ کې د یو افغان ژورنالیست په اړه راپور لرو چې یو انزور په نړیوالو رسنیو کې هغه مهال ډیر خبر شو چې طالبانو په تلویزیون د خزو د مخونو د پټولو امر وکړ. دا خبریاله او وایاند څوک ده؟ ولې دې ته اړ شو چې له هیواده ووځي؟ په افغانستان کې د څه ډول ستونزو او غاښونو سره مخ شو؟ په اسلام آباد کې زمونږ د همکارې مسکا صافی په رپورت کې هم دې پوښتنه ته ځواب ویل شوی.
د خاطره احمدی لیدو ته راغلیم. اته وشت کلنه خاطر احمدی چې د بغلان ولایت اوسیدونکی ده د افغانستان د یو خصوصي ټلویزیون هغه خزینه ویان ده چې د تیر کال د اگست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خبرونه خبرول. خاطر احمدی وایي هغه ورځ د هغې لپاره ډیره سخته و خو وایي زړورتیا یې د افغانستان خلکو ته الهام وربخلی وو. د خاطرې لپاره تر دې هم سخته او بد ورځ د 2022 کال د مینو لسمه وه کله چې هغه کار ته ولاړه او خپل همکاران یې ولیدل چې په مخونو یې تور ماسکونه اخستی ول.
پیش از اینکه چنین یک تصمیم از طرف طالبان گرفته شود، ما داشتیم انتظار شد که چنین چیز شود و چنین روز را ما ببینیم. اتفاقا ما امروز روز رخصت بودم، به خانه بودم، از ایمیل دفتر ایمیل آمد که سر از فردا پرزنترها باید رویشان پوشانیده باشد. فردا وقتی رفتم تصویر اول را که دیدم از همکارم بود که روش پوشانیده بود مثل یک مجرم با لباسهای سیاه در تصویر ظاهر شده بود. واقعا اون لحظه هیچگاه فراموشم نخواهد شد و بسیار سرم بد تاثیر کرده. پس از همکارم من رفتم با مو پوشش و تصویر ظاهر شدم و واقعا روز بسیار خسته کن بود و روز بود که ما همگی ما خود ما را مجرم فکر میکردیم و فکر نمیکردیم که یک انسان هستیم و ما هم حق زندگی و حق انتخاب داریم.
خاطره ورسته لحقه چی پا افغانستان که ده طالبانو چخه ویره محسوس کرده او پا زانگره توگه کلا چی خواهند ده طالبانو لخواه و وحل شو او پا مرگ و گواخل شو لحواده و وطله او وست یو نیمه میاشت رایسه پا پاکستان که ده خپل کورنه سره ژوند تیروی.
پس از این که همسر ما طالبا با خودشان بردن از رای وظیفه اولت کوب کردن و او را تهدید به مرگ کردن، نیم روز تلفوناش آف بود، ما خبر نداشتیم که او در کجا است و آیا جور است یا نه. خیلی نگران بودیم. پس از اینکه مردم پیداش کرده بودن و به هوش آمده بود، ما خبر شدیم که در کجا است. قرقه برده بودن، شلت کوب کرده بودن به جرمی که تو خبرنگار هستی و پتلون پوشیدی و ریشت چرا تراشیدی، شما خبرنگارا بودین که ما را خراب ساختین، از این قبیل گپا برش گفته بودن و او را تهدید به مرگ کرده بودن. او روز ما وظیفه بودم، وقتی خبر شدم رفتم خانه دیگه. پس از اون روز دیگه من گفتم نباید کابل باشیم.
تر ډیره پورې معلومه نه و چې څنګه زو چې ز د طالبانو لوري درول کېګم او یا وهل کېګم تهدید کېګم. ورسته موږ داسې فکر کوو اوس هم چې کېدای شي د میرمنې له خوانه چې دوی خبرې علاوه دغه څه یو تهدید راته متوجه شوی و د دې ترڅنګ ځینې داسې راپورونه و چې تحقیقي بڼه یې درلودله.
خاطره له نړیوالو سازمانونو او بنسټونو شکایت لري چې تر اوسه یې له خبریالانو سره هیڅ مرسته نه ده کړی.
زندگی 30 ساله که مادر پدرم ساخته بودن را در یک روز از دست دادیم. همگیش را لیلام کردیم و آمدیم به این طرف، ولی سازمان ها و نهادهای حامی خبرنگاران هیچ نوع کمک تا هنوز به ما نکردن، توجه هم نکردن. ازشان خواهشمند هستیم که بررسی بکنن قضایا را، متوجه باشن خبرنگاران در وضعیت بد هستن.
روز تل حقیقه طالبان و خزو تا پر تلویزیون ده مخ پتول و امر وکر ده خاطر احمدی اکس پنری والو رسنی خبر شو چې د لیدونکو سخت خبرګونونه یې را پارولی وو. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ ادارې د معلوماتو لمخې د تیر کال اګست میاشتې راهیسې 80% افغان خبریالان د خپل ژوند د ژغورلو لپاره پاکستان ته تللي دي. موسکا ساپۍ د امریکا غږ، اسلام آباد.
درنو اوریدونکو، په موخه د خبرونو لاندېسته.
پاکستان د هغه هیواد د فیزان افغانستان ته د امریکایي بي پيلټ الوتکو داخلي دوه اړه د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د سرپرست سرګندونې رد کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ په اعلامیه کې ویلي چې دغه تورونه د شواهدو پرته لګول شوې دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت مسولین وایي د هیواد د هوایی حریم د کنټرول په هدفې د دریو ولایتونو په هوایی ډګرونو کې د رادار سیستم نصبول چاري پیل کړی دي. په پاکستان کې چارواکي وایي چې په دغه ملک کې ورسته او سیلابونو 3 کروڑ او 1.5 لک خلک بې کوره کړي او یا یې اغیزمن کړي دي. د امریکا د ډیټرایټ په ښار کې پولیس د هغه وسلوال پسې ګرځي چې ګمان کیږي د یکشنبه په ورځ باندې سلور تنه په ډزو وشتلی چې درې پکې وژل شول. یوکرين د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روسیې په جنوب کې د هغه سیمو د بیرته نیولو لپاره چې شپږ میاشتې وړاندې د روسیې لخوا يرغل شوی او نیول شوی د یو اوږد انتظار وروسته د ځوابي برید پیل اعلان کړی دی. او د ایران ولسمشر د دوشنبه په ورځ ویل چې د نړۍ د قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون بیا راجوند کول به بې معنی وي که د ملګرو ملتونو د اټومي سار اداره په هواد کې د نا اعلان شو ساحو په اړه تحقیقات پای ته ونه رسوي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مرسته.